Radio.
وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرخه وسه. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې هیله یم چې وخه او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د سور د میاشتې شپږمه نیټه ده او د اپریل شپږویشتمه نیټه ده. پیل له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې کوو او سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله هم له خبرونو پیلوو. ولسمشر کرزی امر کړی چې باید د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د طبیعي پیښو زیانمنو شوو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسول شي. د بشري حقونو د څار ټولنې په افغانستان کې د ښځینه پولیسو لپاره د کار د یوې ډاډمنې فضا پر نشتوالي اندېښنه ښودلې. او د نیویارک ښاروال وایي چې د باسټن د ډلیزې ځغاستې په لوبو کې په بومي چاودنو مشکوک تورن غوښتل چې خپل پاتې چاودیدونکي مواد د نیویارک په ټایمز څلور لارې کې والوسوي. ولسمشر حامد کرزی امر کړی چې باید د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د طبیعي پیښو زیانمنو شوو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسول شي. ولسمشر کرزی پرون له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ته دنده ورکړه چې په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د زلزلې او په بلخ او بغلان او غور ولایتونو کې د سیلابونو له وجې زیانمنو خلکو ته سملاسي مرستې ورسوي. د بشري حقونو د څار ټولنې په افغانستان کې خزینه پولیسو لپاره د کار د یوې ډاډمنې فضا پر نشتوالي اندېښنه ښودلې. د بشري حقونو د څار ټولنې چې مرکز یې په نیویارک کې دی له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د خزینه پولیسو لپاره ځانګړي تشنابونه او د جامو بدلولو ځایونه جوړ کړي څو د نارینه وو لخوا له جنسي ازار څخه وساتل شي. ښځې د افغان پولیسو د څه باندې 150,000 کسیز ځواک په سلو کې یوازې 1.4 برخې جوړوي. د بشري حقونو د څار ټولنې د آسیایي برخې مشر براد آډمز وایي د خزینه پولیسو لپاره د کار د یو مسؤول ځای د برابرولو په برخه کې د افغان حکومت پاتې راتلو ښځې له دې خطر سره مخامخ کړي چې نارینه په بد نظر ورته وګوري. د کورنیو چارو وزارت په تېرو 24 ساعتونو کې په شپږو ولایتونو کې د ګڼ شمېر وسلوالو مخالفانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه کې ویلي چې په پکتیا، پکتیکا، کندهار، ننګرهار، کاپیسا او فراه ولایتونو کې 14 تنه وسلوال مخالفین د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي. د نیویارک ښاروال وایي چې د باسټن د ډلیزې ځغاستې په بمی چاود د ډلیزې ځغاستې پر مهال په بمی چاودنو مشکوک تورن غوښتل خپل پاتې چاودیدونکي مواد د نیویارک په ټایم څلور لارې کې والوزوي. بلومبرګ پرون ماښام د نیویارک د پولیسو له کمشنر سره په ګډه مطبوعاتي غونډه کې وویل. جوهر څارنایف چې پولیسو ته ژوندی په لاس ورغی د باسټن څارنوالانو ته ویلي و چې د ورورې په دې اړه خبرې کړې وي چې نیویارک ته بزي او خپل پاتې چاودیدونکي مواد به هلته الوزوي. بلومبرګ زیاته کړه چې دواړو ورونو دا پریکړه په خپله کړې وه. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا استخباراتي ادارو له خپلو څېړنو څخه نتیجه اخیستې چې ښایي د اسد رژیم په دې هیواد کې له کیمیاوي وسلو نه کار اخیستی وي. د استخباراتي څېړنې د کانګرس غړو ته په هغه لیک کې رسېدلي چې لومړی ځل د دفاع وزیر چک هیګل پرون افشا کړي. د امریکا استخباراتي ادارو په سناسه بدلیدونکو کې ډار سره دا نتیجه اخیستې ده چې د سوریې رژیم په سوریه کې په کم اندازه کیمیاوي وسلې کارولي، په خاص ډول سارین کیمیاوي ګاز. په لیکي چې متنې وروسته سپینې ماڼۍ خپور کړ ویل شوي چې استخباراتي څېړنو د ځینو برخو اساس فیزیولوژیکي نمونې وې. په راپور کې یادونه شوې چې د بااعتبار او موثقو شواهدو لپاره د نورو څېړنو اړتیا شته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د رایو په قاطع اکثریت د مالی لپاره د سولساتي ځواک تر رامنځته کولو طرحه تصویب کړه. په مالی کې د مهال د فرانسې او افریقایي ټولنې ځواکونه د افراطي اسلام پالو ملیشو پر ضد جګړه کوي. ملګرو ملتونو پرون ویل تمه ده چې نوی پوځ به د روان کال د جولای د میاشتې په لومړۍ نیټې د افریقا د لویدیز دې هیواد ته واستول شي. فرانسې په 13 جنوري کې په مالی کې پوځي عملیات پیل کړل سو د پلازمېنې باماکو خواته د افراطي وسلوالو د پرمختګ مخنیوی وکړي. لاغره په دې خوا فرانسوي پوځیانو د افریقایي ځواکونو په مرسته د افراطي وسلوالو څخه خارونه چې وسملې پکې کوي ونیول او دوی شاوخوا دښتو غرونو ته په شا وتنبول. د لبنان افراطی ډلې حزب الله ویلي هغه بي پلوټ الوتکه چې په اسرائیلو کې وشتل شوې د دوی نه د حزب الله د پرون بخپل ټلویزیونی چینل المنار کې په یو بیان کې رد کړه. لدې څو ساعته مخکې د اسرائیلو هوایي ځواک وویل چې شمالي حیفا ښار ته نږدې یوه بي پلوټ الوتکه وشتلې چې لبنان څخه د اسرائیلو هوایي قلارم اورو ته استول شوې وه. او د قزاقستان پوسټ تایید کړی چې د دې هیواد د هوایي ځواک مرستیال قومندان جنرال اسکر بولدشیف توقیف شوه. د هوایي مدافع قومندان جنرال الکساندر سوروکین پرون وویل چې بولدشیف د یوې قضیې په اړه د تحقیقاتو په ترڅ کې نیول شوی، خو د ټینګار وکړ چې د نوموړي نیول د ټریننګ په جریان کې د یو میګ یو دیرش الوتکې د ټکر او په پیښه کې د یو پیلوټ لمړینې سره اړیکې نه لري. د قزاقستان د یو شمېر رسنیو د راپورټونو له مخې بولدشیف چې د الوتکې د ترمیم پر چارو څارنه کوله د هوایي ځواک د تجهیزاتو په ترمیم کې د فساد د فعالیتونو په تړاو نیول شوی. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او مطالب لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې چارواکي وایي دوی چمتو دي چې په دې هیواد کې د سولې په برخه کې همکاري وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي ازادي راډیو ته ویل چې د سولې ټینګښت تر ډیره دی پورې اړه لري چې د جګړې ښکېلې خواوې سولې ته څومره چمتو دي. په دې اړه په ریپورت سربیره مو له دې خبره و چې ولسمشر کرزی لا طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې ته لارښوونه کړې چې په ننګرهار، بلخ او څونورو ولایتونو کې د وروستیو طبیعي پیښو له زیانمنو خلکو سره سمدلاسه مرستې وکړي. د بشري حقونو د څار ټولنې په افغانستان کې د خزینه پولیسو لپاره د کار د یوې ډاډمنې فضا پر نشتوالي اندېښنه ښودلې. دا موضوع هم څېړو. د سیاسي چارو افغان کارپوهان د افغانستان، پاکستان او امریکا د درې اړخیزې غونډې په اړه څه نظرونه لري؟ په دې اړه یو تحلیلي رپورټ درته وړاندې کوو. او پاکستانی طالبانو د دې هیواد پر راتلونکو انتخاباتو کې د ملیونونو ښځو د ګډون مخه نیولې ده. دا موضوع هم څېړو که وخت. نور ریپورټونه هم لرو. د لویدیځ مطبوعاتو ته کتنه هم مهمه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې چارواکي وایي چې دوی چمتو دي په دې هیواد کې د سولې په برخه کې همکاري وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي ازادي راډیو ته وویل چې د سولې ټینګښت تر ډیره دی پورې اړه لري چې د جګړې ښکېلې خواوې سولې ته څومره چمتو دي. ښاغلی یان کوبیش د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې پر نورو مسلو هم خبرې کړي چې جزئیات یې نسیم شفق وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړی استازی وایي کچېرې په جګړې کې ښکېلې خواوې وغواړي دا سازمان تیار دی چې د خبرو اترو زمینه ورته برابره کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي یانکوبیش د پنځشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکې کې وویل چې په دې هیواد کې د سولې د پروسې بریا دې پورې اړه لري چې ښکېلې غاړې خبرو ته تیاری څرګند کړي.
One of the essential prerequisites for the United Nations.
دای وی د دې لپاره چې ملګری ملتونه په فعال توګه د سولې په بهیر کې ورګټ شي، په کار د شهکلې خوابه لیوالتیا وخی. کچېرې د لیوالتیا نوی موجوده نو مونږ ته پلی نشو او یقینا د بغټه هم ونه لري. په اوس وخت کې مونږ ګورو چې شهکلې خوابه د سولې د بهیر د پرمخبول لپاره نور ادرسونه انتخاب کړي. د بلګې په توګه د دوه بهیر مونږ د دې بهیر ملاتړ کوو او په ورته وخت کې مونږ تیار یو چې مثبت خبرګون وخیو. تر دې وړاندې ویل شوی وو چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د سولې په اړه مهم رول نه دی لوبولی، خو ښاغلی یانکوبیش څرګنده کړه چې په تیرو څو میاشتو کې دوی داسې غونډې جوړې کړې چې په یو ډول د بیلابیلو ګوندونو استازیو پکې برخه اخیستې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي همدار اس ټینګار وکړ ک په دې هیواد کې د سولې فرهنګ رامنځته نشي نو په دې برخه کې به رواني حل ځلې نتیجه ورنکړي. افغان حکومت ټینګار کوي چې د سولې په برخه کې هر ډول خبري اترې باید د سولې د عالی شورا لخوا پر مخ یوړل شي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره خبرو اترو ته تیاری نه دی څرګند کړی. یانکوبیش د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه وویل چې باید د دې هیواد خلک په پراخ ډول په انتخاباتو کې برخه واخلي او له خپلې خوښې سره سم مناسبو کاندیدانو ته رای ورکړي.
We will try to do our best to support the political transition.
دی وایي مونږ خپل نهایي هڅې کوو چې په افغانستان کې د سیاسي مسؤلیتونو انتقال په سم ډول ترسره شي. تر ټولو غوره لاره د خلکو غږ او د دوی لخوا د راتلونکي جمهور رئیس انتخابول دي. مونږ غواړو د هغو کسانو مخه ونیسو چې د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې خنډ او مزاحمت رامنځته کوي. له دې سره یو پیاوړی او د خلکو غوښتنو ته ځواب ورکوونکی حکومت رامنځته کیدی شي. تاکل شوې ده د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د راتلونکي کال په حمل میاشت کې ترسره شي. که څه هم افغان حکومت په تیره امنیتي ارګانونه وایي چې له امنیتي پلوه د انتخاباتو ته ښه تیاری نیول شوی، خو خلک اندېښنه لري چې ښایي په راتلونکو انتخاباتو کې هم د تیرو انتخاباتو امنیتي ستونزې او درغلۍ تکرار شي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
تاسو مو غږ لاسه راډیو نوري ولسمشر کرزی د پیښو سره د مبارزې ادارې ته امر کړی دی چې هغو سیمو ته چې وروستیو زلزلې او سیلابونو ځپلي لکه ننګرهار او بلخ ته بیړنۍ مرستې ورسي. احمد تکل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
ولسمشر حامد کرزی امر کړی چې باید د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د طبي پیښو زیانمنو شویو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسول شي. د جمهوری ریاست د رسمي ویب پاڼې د خبر لمخې ښاغلی کرزی پرون له طبي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ته دنده ورکړه چې په ننګرهار او کونړ کې د وروستۍ زلزلې او په بلخ، بغلان او غور ولایتونو کې د سیلابونو له وجې زیانمنو خلکو ته سمدستي مرستې ورسوي. د دې ادارې مرستیال مشر محمد اسلام سیاس ازادۍ راډیو ته وویل چې د هیواد په شمال کې د وروستیو سیلابونو له ځینو زیانمنو سره مرسته شوې او دا لړۍ دوام لري. زیانمنو خلکو ته له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې د اړو خلکو له پیژندنې او څیړنې وروسته هغه مرستې چې په ولایتونو کې وي ورسولې او د مرستو رسولو کار اوس هم روان دی. زیانمن خلک په ښوونځیو او پوهنتون کې ځای پر ځای شوي او وضع تر کنټرول لاندې ده. د راپورونو له مخې د بلخ ولایت په نهر شاهي، شولګر، چارکنت او کشندې ولسوالیو کې وروستیو سیلابونو تر اوسه 40 کسان وژلي او نږدې 2000 کورنۍ زیانمنې کړي. په غور او بغلان ولایتونو کې هم د سیلابونو له وجې د مالی زیانونو راپورونه را رسیدلي، خو په دې اړه د چارواکو لخوا جزئیات نه دی روښانه شوی. همدارس د چهارشنبه په ورځ په ننګرهار ولایت کې زلزلې خلکو ته درنه مرګ ژوبله وړوله. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال مشر محمد اسلام سیاس د هیواد په ختیځ کې د زلزلې د تلفاتو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
بر ولایت ننګرهار 7 نفر شهید، 123
په ننګرهار ولایت کې 12 تنه شهیدان، 126 کسان ټپیان او 300 کورنۍ زیانمنې شوي. او همدارس په کونړ ولایت کې هم په مجموع کې 15 کسان ټپیان دي او 1 تن شهید شوی. د تیرې چهارشنبه په ورځ د ریختر په مخیاس 15.9 درجه زلزلې د هیواد ختیځ سیمې ولړزولې. ویل کېږي چې د دې زلزلې مرکز د لغمان په مرکز مهترلام کې وو، خو ټکانونه یې په پاکستان او هند کې هم احساس شول. په همدې حال کې په زلزله او سیلابونو کې د زیانمنو سیمو خلک له چارواکو ګیلمن دي چې دوی ته یې بیړنۍ مرستې په وخت نه دي رسولې. خو له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره دا ادعاوې ناسمې بولي او وایي چې دا اوس هم د دې ادارې مشر او کارکوونکي په بلخ ولایت کې دي څو خلکو ته مرستې ورسوي.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وا در شری
په هنه
سوې مو په مرتب کې د باران د پاره بنای نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
او سم په مخ لري ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ولسمشر حامد کرزی امر کړی چې باید د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د طبي پیښو زیانمنو شو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسول شي. د بشري حقونو د سر ټولنې په افغانستان کې د خزینه پولیسو لپاره د کار د یوې ډاډمنې فضا پر نشتوالي اندېښنه ښودلې. د کورنۍ چارو وزارت وی په تیرو څلیرو ساعتونو کې په شپږو ولایتونو کې په بیلابیلو پیښو کې یو شمیر وسلوال وژل شوي. د نیویارک خاروال وایي چې د باستن د ډلیز ځغاستې پر مهال په شو بریدونو کې مشکوک تورن غوښتل خپل پاتې چاودیدونکي مواد د نیویارک ټایمز په څلور لارې کې والوزوي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا استخباراتي ادارو له خپلو څېړنو څخه دا نتیجه اخیستې چې ښایي د اسد رژیم به په سوریه کې له کیمیاوي وسلې څخه کار اخیستی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون د رایو په قاطع اکثریت د مالی لپاره د سوله ساتي ځواک تر رامنځته کولو طرحه تصویب کړه. د لبنان افراطي حزب الله ډله وایي هغه بې پیلوټه الوتکه چې په اسرائیلو کې وویشتل شوه دوی نه ده استولې. او د قزاقستان پوسټ تایید کړی چې د دې هیواد د هوایي ځواک مرستیال قومندان جنرال اسکر بولدشیف توقیف شوی دی. تاسو موږ کلاس ته یې راډیو نه اورئ. د بشري حقوقو د څار ټولنې په افغانستان کې د خزینه پولیسو لپاره د کار د وی ډاټ منی فضا پر نشټوالي اندېښنه ښودلې. احمد تکل په یو ریپورت کې په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د څار ټولنې له افغان حکومت څخه غوښتنه دي چې د خزینه پولیسو لپاره ځنګړي تشنابونه او د جامو بدلولو ځایونه جوړ کړي څو د نارینهو له جنسي آزار څخه په امن کې وي. د ډلې په هغه راپور کې چې پر خپل رسمي پاڼه یې خپور کړی ویلي چې یوازې د څو ولایتونو د پولیسو په مرکزونو کې د میرمنو لپاره داسې تشنابونه او د جامو بدلولو خونې شته چې بندېږي. خځې د افغان پولیسو د څه باندې 150,000 کسیز ځواک په سلو کې یوازې 1.4 برخه جوړوي، خو دا پرله پسې غوښتنه چې باید د خځو لپاره داسې ځایونه چې مخکې یادونه وشوه جوړ شي په ولایتونو کې لپامه غورځول شوي. د بشري حقونو د څار ټولنې د آسیایي برخې مشر براد ادمز وایي د خځینه پولیسو لپاره د کار د یو مسؤون ځای د برابرولو په برخه کې د افغان حکومت پاتې راتلو خځل دي خطر سره مخامخ کړي چې نارینه په بد نظر ورته وګوري. ادم زوایي چې دا یوازې د تشناب خبره نه ده، بلکې د خځو د دې حق د رسمیت پیژندنې خبره ده چې دوی په افغانستان کې د قانون په تنفیذ کې یو مهمه ونډه لري. د کورنۍ چارو وزارت وایند د بشري حقوقو د څار ټولنې د دې انتقاد په وړاندې په جواب کې وویل کڅه هم د پولیسو په لویو مرکزونو کې خځینه افسران ځانته تشنابونه او د جامو بدلولو ځایونه لري، خو بیا هم د دوامنل چې دا امکانات په ولایتو کې نشته. صدیق صدیقی وویل چې حکومت د دې ستونزې د لمنځه وړلو په برخه کې کار کوي او د پولیس ځواک په لیکو کې شامل 2200 ښځو ته د کار د یوې ډاډمنې فضا د رامنځته کولو لپاره په دې وروستیو کې د قومي مشرانو او دینی عالمانو په ګډون یو مشورتي شورا هم جوړه کړې ده. صدیقی زیاته کړه چې دوی په پام کې لري د خزینه پولیسو شمیر د 2014 کال تر پایه 5000 ته ورسوي.
ومردل چې د بشری حقوقو د څار ویډلې په افغانستان کې د خزینه پولیسو لپاره د کار د شرایطو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دا د ازادي رادیو ده. د سیاسي چارو افغان کارپوهان د افغانستان، پاکستان او امریکا د درې اړخیزي غونډې په اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې دا غونډه د درې اړخیزو مسلو او د افغانستان او پاکستان د ستونزو د حل لپاره مهمه بولي. د ازادي رادیو خبريال معصوم میوند له کابل په دې اړه رپورت راکړي.
د سیاسي چارو ځینې پوهان د افغانستان، پاکستان او امریکا د درې اړخیزي غونډې نتیجو ته په مثبت نظر ګوري، خو عملي کېدل یې د اسلام آباد له اقدامات سره تړلې بولي. دوی د دې غونډې د جوړولو ارزښت په دې کې بولي چې کېدای شي د کابل او اسلام آباد پر وروستیو لانج بناړي کوښښ اغیز وکړي. د دغو سیاسي پوهانو له ډلې اجي سیدو د ازادي راډیو ته وویل چې تمه ده دغه غونډه د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ د شو اړیکو لپاره یو ښه پیل وي.
امریکان او ناتو کله چې د افغانستان نووزی دواغوی ضرورت دا گانی که افغانستان او پاکستان که سر نزدی نشی منطقه که سوله نشی داتلی. امریکایان او ناتو و سبدا تلاش کهی که دا دواره وادون سر نزدی کی او راتون که مذاکرات و تا تفاهم تا اولار اوارشی. نزده فکر کنم دا یونیک اقدام ده، دا بیو سریزی پتوگه ده.
همدارنګه حاجی سید داود وای امریکا کوشش کوي چې له افغانستان څخه د بهرنی ځواکونو د وتلو پر وخت د کابل او اسلام آباد اړیکې په ښه حالت کې وي، ځکه د په خبره کې د افغانستان او پاکستان اړیکې ترنګلې وي نو په سیمه کې به امنیت ورسره خراب وي. افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان لوی درسي اشفاق کیانی او د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د چهارشنبه پورس په بروکسل کې د دغه درې وړ هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړ. د ولسمشر حامد کرزی د بیان مرسال فائق واحدی د پنځمه پورس لازادي رادیو سره په خبرو کې د غونډه ډېر مهم او بلله او بیا ویل چې پر بیلابیلو مسایلو پکې خبرې سیوي.
تاور کې شما د جریان هستید چې جمهور افغانستان روز گذشته د شهر بروکسل بلجیم
څنګه چې تاسو خبري است، افغان ولسمشر اتیر ورځ د بلجیم په مرکز بروکسل کې د افغانستان، پاکستان او امریکا په درې اړخي غونډه کې ګډون وکړ. په ځنګړي ډول په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان او امریکا پر درې اړخي مسایلو او د خوخي وړ موضوعاتو، د افغانستان او پاکستان او د سیمې پر نورو مسایلو ډېری خبري وسوي.
تر دې پخوا هم د افغانستان، پاکستان او امریکا او د افغانستان، پاکستان او برتانیا ترمنځ درې اړخیز غونډې جوړې شوې دي. د سیاسي چارو بل څېړونکو په هان ودر صافي په دې باور دي چې دغه ډول غونډې هغه وخت مثبت نتیجه ورکولای شي چې ژمنې او پریکړې عملي شي.
پاکستان په سیاست د خارجي جوړولو د پاکستان کې برلاسی لري. امید ده چې د نړیوال ناستې د ناتو سره په دوی باندې تاثیر کړی وشي او دوی داسې یو تغییر راولي چې عام د پاکستان په ګټه وي، عوام د افغانستان په ګټه وي، عوام د منطقه کې د سولې د امنیت په ګټه وي، خصوصا په هغه حالت کې چې خارجي او د اروپا او امریکا پوځیانو وعده کړې چې په 2014 کې افغانستان پریږدي او د منطقې نه ووځي. زه فکر کوم چې بې تاثیره به نه وي دا ناسته.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د دې غونډې په پای کې وویل چې د افغان ولسمشر کرزی او د پاکستان د لیډر سیز جنرال کیانی په خبر کې پرمختګ وسو، خو د په نظر له همځنی کارنسته چې باید وسی. د کابل، اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د غونډه په داسې وخت کې جوړه شو چې د پاکستان له خاور د افغانستان ختیځ سیمه پر راکټونو وښتل شوې او د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د پاکستان له خوا د ډیورین کرښه ته نږدې د دروازې د جوړولو په خاطر د کابل او اسلام آباد اړیکې خراب شوې. افغان چارواکو په وروستۍ کې له پاکستان شکایت وکړ چې له افغانستان سره د سولې په برخه کې درشتنی همکاري پر ځای د افغانستان د سولې بهیر له خنډ او ځنډ سره مخ کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د پکتیا ولایت د چمکنیو د ولسوالۍ د علیلی سي څخه استاد سمیع الله حلیمی مکتا څو دانه پیغام راستولې او په دې کې لبیلا بیلستونزو سر ټکولې. په یو پیغام کې د افغان بیسیم د شرکت د سم کار نه کول لکه چې د پوینا د دوی په ولسوالۍ کې خکار نه کوي شکایت کوي. په بل پیغام کې وایي چې دغه ولسوالۍ کې چې خوارو غریبانو او یتیمانو ته کوم مرستې ورکول کیږي هغه هغوی ته نه رسیږي، بلکې نور خلک یې په جب کې اچوي. او د څمکنیو د علي لیسې همدا استاد په یو بل ځای کې د ځایي پولیسو نه شکایت کوي. یو بل اوریدونکي بیا په ولسی جرګې باندې انتقاد کړی دی. دا اوریدونکي وایي زه ټک نومیږم او افغانانو ته مې پیغام داده چې ولسی جرګه د پاکستان سره د افغانستان د ستونزو په برخه کې اقدام نه کوي. همدارنګه یو بل اوریدونکي بیا د ورستیو زلزلو په اړه له ننګرهار نه پیغام راستولی دی. وایي چې په ننګرهار کې د په وینا د ورستیو زلزلو کې ولستنه مړه شوي او یو سلو شل نور زخمیان دي. دا اوریدونکي وایي زه ذبیح الله شیرزاد یم له ننګرهار نه. دی وایي چې تر اوسه پورې زیانمنو شوو خلکو ته مرستې نه دي رسیدلې. دوستانو تاسو زموږ غږ لازاده یې راډیو ناوړی. د سربیا ملت پال ولسمشر د لومړي ځل لپاره د سربنیڅا د ډلیزي وژنې له کبله په شخصي ډول بخنه وغوښته. خدای نسل وژنه ونه بلله. په 1995 کال کې په دې پیښه کې 8000 مسلمانان وشل شي. وسالی محمد صالح جوسیات وړاندې کوي.
د سربیا ولسمشر تومیسلاو نیکولیچ تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته د دې تر ټولو بدې بېرحمۍ او عامه وژنې په اړه وویل. په سربرینیڅا کې د سوي جرم له کبله سربیا ته د بخښنې غوښتنه کوم. د هغو جرمونو له کبله بخښنه غواړم که د هر چا لخوا زموږ د هیواد او خلکو په نامه سوي وي. ولسمشر نیکولیچ دا خبرې په هغه مرکه کې وکړې چې ټاکل سوې د بوسنیا له ملي ټلویزیون څخه خپره سي او ځینې برخې پر یوټیوب انټرنیټي پاڼې خپرې سوې دي. نیکولیچ په تیره میاشت کې د سربیا د ولسمشر په توګه وټاکل سو. په سیمه کې وروسته له هغه کړکیچ پیدا کړ چې په بوسنیا کې ډله ییزه وژنه، نسل وژنه ونه ګڼله. په دې ډله ایزه وژنه کې 8000 مسلمان نارینه او هلکان د بوسنیایي سرب ځواکونو لخوا وژل شوي وو. نړیوالو محکمو هم دا نسل وژنه بللې ده. نیکولیچ ویلی و په سربرنیسا کې دغه وژنې نسل وژنه نه وه. تر 50 کلونو مخکې پورې تومیسلاو نیکولیچ د سربیا د افراطي ملتپال رادیکال ګوند یو مخکښ چارواکی و. دې ګوند دا نه منله چې په نویم لسیزه کې دي د بلکان په جګړو کې د سربانو لخوا جنایتونه سوي وي. د سربیا د رادیکال ګوند مشر ویتسلاو شیشیل د جنگي جرمونو له کبله د پخواني یوګسلاویا لپاره د ملګرو ملتونو د جرمونو نړیواله محکمې لخوا چې مرکز یې په هاګ کې دی محاکمه کیږي. د اول وار دی چې د سربرنیسا د ډلې ایزه وژنې له کبله د سربیا ولسمشر تومیسلاو نیکولیچ بخښنه غواړي. تر دې مخکې پر دغو وژنو یوازې افسوس څرګنداوه.
یو کلی زر غاګونه
داسې وخت هم له خیره راشي چې دیوانو په څنګه کې بسره او زیړ میوې ځوړندې وي.
د افغانستان په کلو کې خلک اوس هم د ټولنیزو بی عدالتیو او ناخوالو سره مخامخ دي.
اسلام خدا نه وایي چې کوم انجلې ورور نه وي
سپینسترګې اوس رانه والا کې یو نیلګیم پاتې شي.
ازادي رادیو دغه ستونزې په خاصو ډرامو کې راورسېره کوي.
اوس د پلار ارمان زما په ارمان بدل شوی مورې.
لې یو کلی نوی فکرونه د ژوند خبرې یو کلی زر غاګونه دا د ډرامو هاغه سلسله ده چې ډیر ژر به یې له ازادي رادیو څخه واوري.
دوستانو تاسو موږ غږ ازادي رادیو نه اوري. باید یادونه وکړو چې ټاکل شوی ده نن د قزاقستان په مرکز وبخې په الماتی ښار کې د استنبول د پروسی د دوام تر سرلیک لاندې د څو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو یو غونډه جوړ شي چې موضوع یې د افغانستان په اړه بحثونه دي. تمه کیږي چې په دې غونډه کې به ګډون کوونکي په شپږو بیلابیلو برخو کې په همکاریو په خپلو کې بحث وکړي. په دې کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې، د تروریزم سره د مبارزې، په سیمه ایزو زیربناګانو یا بنسټیزو پروژې د پیاوړي کولو، د تجارت او سوداګرۍ د ودې او نور مسایل شامل دي. اوس هم راځو د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه
زمانم حاجی محمد داود ناظم.
اما چې ویل دل تاسو له اشعار څخه راغلی، کله چې ورته وایي چې ولې موختل په دې اشعار کې ګډون وکړي؟
عمومي اشعار و چې ټول په دې اشعار کې ګډون وکاوه واقعا یو ښه ابتکار ده د ټولنې د پرمختګ لپاره، یو ښه لار ده. کلی کور کې حتی د اشعارونو ته تشویق او خلک دوستان بامونو په کاغل کې دی او دوست کوټه جوړوي، کور جوړوي، د غیر جوړول لپاره د دوستان همیشه کوشش کوم چې راټول کمه
د اشعار په خېګونو کې خبر راته وکړي.
تنها دا خیگن لری چه اغسیم آبادیگی پر مختق رامستکیگی، بلکه دا دیر اجتماعی خیگن هم لری. طولنه تا مینه محبت بر بخی، طولنه یا بل سر مرتبطه کوی، سر نزده کویه، همکاری زیادوی، اعتماد زیادوی، مینه زیادوی، اخلاص زیادوی، بل مقابل رواداری زیادوی پر طولنه که چر تا زین دوستان دا سوی چه نور دوستان تا بد روادار وی. ده هغه ده کور ده پاره که یا وشار تا هغه بلا کورانه ورشی هغوی بل مقابل فکر کوی چه زه پس که مودای پس که ده رازت تا هم داسه پر مینه ده دوی کارونه تا ورشه او داسه روادار بوسیگه لکه دایی چه پا ما روادار داده ما کور را تا جوروی او زده ده کور دورانه غارمه نو ده خسی ده هم متقابل رواداری دا زیاتوی او ده رواداری چه پا طولنه که پیدا شوه اگر طولنه بیورانی گینه چه هر یو ده بل پا پر مختق بانده خوشحاله شه، ده بل پا خاده یا خوشحاله بانده خوشحاله شه او پا غم خفه شه اگر طولنه بیورانه اینه لری او همیشه با ده پر مختق پا حال کیوی.
زیری کسان دیست دی اشار نمبو آوری بیان پیو بانه پا بلا بانه جان لغزای نباسی آیا تاسم دست خلق لیدلی؟
بله و زمان دوست و یو راز منگا کاغل کاوه او اغا تا موائل چه رازه کاغل کهو اغا وویل چه منگا خپلا کارون ریر لرو او کچه هم کور تا هم راغی او زانه او بسته و لاره.
ایتاس په نظر د داسې کسانو دا کار څنګه ده؟
دا نو یو غیر اجتماعي کار ده، حتی که وایم له آداب او څخه لري کار ده، په زایده له افغاني آداب او څخه لري کار ده.
ځینې کسان بیا یوازې بیا وخت ډوډۍ لپاره په شرو کې ګډون کوي، آیا داسې کسانو سره مخسوي؟
وی دا ځینې چې وایي له کار ډېر وکړي دا ډوډۍ خو حلاله کې بل کار ونه لري، بس شرطه چې د اشار او اولیا د خیرات او ریزان ورسوي. خو بیا هم دا د ټولنې یو فعال غړی ده چې اقلا د ناس لپاره کار کوي. د خپل ناس هم یاول اسباب د دې څخه د خالق تعالی دا ناسم د دې لپاره پیدا کړی چې خلکو کې دا حرص پیدا شي چې د دې ناس لپاره کار وکوي، نو دا ناس سبب شي چې هغه کار ته مجبور شي. دې کوم د خالق تعالی حکمتونه دي واقعا.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. زموږ خبرونه تازه پیل شوې دي. د ټوله ورځې خبرونه